سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خراغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حفیظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستانه ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ ریپورټ کې راغلي دغه شمېر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوو کوچنیانو په شمول یوولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي دغه برید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګی بای جان، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې تېر یو نوی څلور زره افغان کډوال نیول شوي دي. دوی وایي هلته پولیس ډېر پتنګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنر یو این ایچ سی آر او د کډوال نړیوال سازمان یا موسسه یو ایم راپور ورکوي چې یوازې تیر یو نه په پاکستان کې څلور زره څخه ډیر افغان کډوال نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او یو ایم په دغه ګارد ریپورت کې چې پرونی خبر کړی راغلی دا شمیر د تیر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیات دی. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پر لپسې کورونو باندې چاپی وهي او افغانانو له نیولو وروسته د ډیپورټ کمپونو ته انتقالیږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلورو زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر له څوارلسمې تر شلمې څلور زره څلور سوه دوه ویشت افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د دسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې یو لک اتویش زره درې سوه څلوېښت نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو نوي زره پیښې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمېرې په ځانګړي ډول د بې اسناد افغانانو په اړه تر حقیقی کچې کمی ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کم په نوم د ریپورت په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نه خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د غزای ته وړې او نن خای له بایومټریک وروسته افغانستان ته ریپورت کړل شي. نو موړي د غراز دغه کم د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات سره مخ یو زنانه ام راوستي نارینگان می گرد شیر افغانانی نیولی زیم تن به اولو بلی خواهیخ ده کنیش یو ساد بعد دو ساد بعد هم به میتیکی هم دانن و ترمازیگر هم دیپورت کلوی خواهد لاری بندوالی سه و مشکلاتی ندیزی ترخم بادر بنده لبلی خواه دیپورتی سره مخیو ده دو نیم کالم بلده به انتظار که پیر که
بل خو د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پرلپسې پولیس ورزي او د پیوار او ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیسی او د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرې دوه وخت بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې مونږ وسیګو دوی عملیات وکړو ټول افغانان ونیول موټرو کې بار کړل په دوی کې ماشومانم وی زنانم وی او هوام ډیره سړه ده په دې سوړ ژمي کې له کورونو ویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زموږ لپاره وضعیت بیخي ډیر خراب او د اندېښنې اصلا هیڅ نه پوهیږو چې بالاخره به څه کیږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د دوی د ډیپورت او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ ودروي خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده بلکې لا یې شدت ورکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 80 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په لوګر کې د سری میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سری صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ 1,300 کورنیو سره د نقدو مرستو دویم پړاو پیل شو. په دې پړاو کې یوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي مرستې ورکول کیږي. بل لور ته راستانه شوي کډوال په دې مرسته خوښي څرګندوي خو وایي د لوګر ژمی یخ دی او دوی اساسي سرپناو ته اړتیا لري. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
په لوګر ولایت کې 1,300 هغو کورنیو ته چې د روان 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شوي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سي آر سي یا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر شیخ شهاب الدین دلاور خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به د ټول هیواد په کچه پلی شي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هرې راستنې شوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي پیسې کول کیږي.
آره، کورنۍ ته د سری میاشتې له طرف نه 1,000 افغانۍ توجه کیږي. ټول 1,500 کورنۍ دي، دا هغه مهاجر دي چې سږکال په 2015 کې راغلي دي، د لوګر مربوط مهاجرین دي، هغه ته دا توجه ده. او ان شاء الله دا بهیر به په ټول افغانستان کې چیرته به نغدي پیسې توجه کیږي، چیرته به غذایی مواد او غیر غذایی مواد ورکول کیږي.
په ورته توګه هغو نویو راستنه شویو کډوالو چې د دې مرستو په دویم پړاو کې هغوی ته نقدي مرسته ورکړل شوه، په دې خوشحالي څرګندوله چې په دې پیسو هغه ضروري اړتیاوې پوره کیږي. یو تن راستنه شوی کډوال محمد نعیم وویل
دا ستونزې زموږ ډېرې کمې ان شاء الله موږ سره هیڅ نه وو دا باندې ډېر خوشاله یو ښه مرسته را سره وکړه دا غوښتنه تر لرو سي نمرې هم راکړي جای نه لرو اور نمبر مختاره کی
لوګر ته د نوی راستنه شوی کورنویو یو بل مهمه غوښتنه دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د زمکويش او په بدولو کې له دوی سره لاس نیوای دی په ورته توګه یو بل راستون شوی کډوال دین محمد وای لوګر سور جمعې لري او په خیمو کې لته گزاره نه کیږي نو د دوی بل مهمه اړتیا د اساسي سرپناه ده
مونږه صدا پاکستان کې ټول ځون تیر کړی دا کار سي ګرځو ان شاء الله خپل وطن ته راغلی کارونو مارونو پیدا کو بس مونږه حکومت نن دا وختنه کو سکور را کی نور صدا بس الحمدلله خو دلته خو خوشاله یو کا خپل وطن دا ګل وطن دا
په لوګر کې دراستنه شوی کورنۍ غوښتنو ته په پام د سری میاشتې ټولنې مسولینو وویل هغو راستنه شوی کورنۍ ته چې په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره ځمکې نه لري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خارګوټي نقشه شوي او په یادو خارګوټو کې د ځینو اړینو تاسیساتو لکه سړکونو جوماتونو ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو له بیړنۍ رغونې وروسته د ویش عملي بهیر پیلوي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړي دغه خونی ویلي ورسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری زرا کړ ورکړه په ټپه ودرې د ازبکستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي روړو ته ویل غیوا د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مال د غیوا ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له شلو تر سلو میلیون ډالر ته لوړ شوی د عبدالسال کې د چې د ازبکستان د احصایي ملي ادارې تازه اعلان کړی چې د روان 2015 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د دغه هیواد د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلې جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هیواد سره د صادراتو او واردات په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي دی وای په روسي کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیا رامنځته شوې دي زموږ صادرات هم ښه دي او رستر بل ډیریږي مخکې مو په کلنی ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات لرل خو د کشمیر 100 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بیلابیل مواد په ځانګړي ډول اوړه غنم نفتي مواد برقي سامان الات هګۍ طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچی او تازه میوې طبي نباتات او نور توکي صادرېږي هغه د غرازو ویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالر په اندازې سوداګري ز راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاله د تشډک او سوداګري ز اړیکې پراخ شي په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بلابل نظر نه لري د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته ویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي دی وای اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغاني محصول پر راځي ګمرکي لګښتونه لوړ دي خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان لات واردوي بیا وای
نو اوس موږ چې د ازبکستان څخه راوړو د لنډه لاره ده نږدې لاره ده ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده
پامدیال کې د ازبکستان د ایسای ملي کمیټه اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلی دغه اداري ویلي چې افغانستان له روسي او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی دغه اداري په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3 لک 60 زره افغان سوداګر ازبکستان تانت تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا سرګندونه کوي په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28مه د نومبر تر 28مه شپږمې پورې ایران افغانستان ته د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت غیر نفتی مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګريزي راکړې ورکړل باندې دورو سا یو خو فرصت دی. امکان لري پر اتلونکې کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو خو فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوب په ناشته میشه
دا په داسې حال کې دا چې لته وروسته د پاسه دوه میاشتو راهیسي پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګريزي او ترانزيتي لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د پام ول ماليزیا نن اړولې. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د معاملو د پایتر سهولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره یې بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
په کابل کې د وزوري چمن چې له اوږدو کلو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینو او سبا سیالیو ځای اوس د واټونو د سر پلورونکو او استفاده شوو توکو پلورونکو په بازار بدل شوی. د واټونو د سر یو شمېر پلورونکي وایي له کوم وخته چې د دوی کراچۍ وزوري چمن ته لیږدول شوي پلور یې کم شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوی پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط دی ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
د واټونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري حضور چمن لڅو لسی زراہی سے د پوزی پریډونو تفریحی پروګرامونو روزنی زغوندو مختلف سپورتی سیالیو د تر سره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وای حضور چمن سره هي خطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخوانی حالت ته راوګرځول سي. د دوی لټلې محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
چمن کلا
د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل سوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی وو. دا سیمه په 1909 اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم دغه پروګرام په ورستۍ برخه کې د اوبو د کړکیچ په ارتباط باندې یو مفصل ریپورت لرو، دا چې په پلازمینه کابل او ګڼ نور لوی ښارونو کې افغانان د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او اندېښنې شته چې په راتلونکو کلونو کې که د اوبو د مدیریت غم ونه خوړل شي نو ممکن دغه کړکیچ لا پسې د خلکو لپاره زیان من تمام شي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل ریپورت ته چې احمد شیبر جوړ کړی.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی، بل ځای سره وړي دی، چا دی ټانکی سره بر وړي. کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه وبنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څامل لاغه مو چ شوی.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیشن سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر 100 یا 150 کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي، له 100 یا 150 کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي د ځمکې په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دینه موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
تر مځکې لاندې اوبه چې په افغانستان کې د څښاک د اوبو اصلي سرچینې دي، د فاضلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړوي شي، او دا اوبه بیا هغه سي تر مځکې لاندې نه جذبی شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي. نو ویلې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سرا غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوري دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ ودول نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,800 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غم کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي، په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک اوبه نه لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشبخته اقتصاد، سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه په سوال کې دومره لري ځای لا چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اساسي رلو.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د له مهربانه را پسپڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی میو منی درنو سکونکو هله دا چیرو غوجر به سوخ په موتور دی مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ول سم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاستویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملتیا وکي درنو سکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو. مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزي ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و خو بیا هم تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و. تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل و. وروسته بیا د دمړنې څخه د نموړې سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دي هغه تر یو حده سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانېږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو قان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1402 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخو باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل سوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکری و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل سو. ملک رکن الدین هم د خپلې شپږویشت کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د لمسی و یعنی د لور د خوا لمسی و چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کېږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یې شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو او په دې ترتیب سره د انکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یوه برخه وګرځېدله او انکر امیران شمیر چې وه هغه تقریبا 8 کسانه وه او دوی 13 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکانی او د ځایناستو ترازو تیمور ګورګانی پیشنو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخونو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دي چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1918 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په هکله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي ویشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدي نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او د دا څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخه سولې ده. د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګاني خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګاني لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزغانی په مرسته سره د ماورانه هر څخه د چختای ترکانو لسونه لاند کړل او څنګه چې په 1900 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووژنو د ماورانه هر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه یې رنګ یا هغه یې د منځه یوړي. مغولستان او قبقاش دشته یې هم فتح کړله او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومېدی هغه یې د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه ورنکاری باندې لاس پورې کړی. یعنې په هرات کې ځینې ورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دولو ور ده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1500 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د آل ارت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په نوشت کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډېر زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوند دی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغیزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار په هغه کې ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمله موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي اسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روښانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین وایز کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار او د فضلو او د شاعرو شذ د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه او مهر نساچی تخلص مهری و او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله او د دې تر څنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې تر څنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، هغه هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ جوړ به یاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرغ لاستایم. هیله د چین نورس هم د لوست را خره نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیرې ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینی موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیشتي وکمنه په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو او دغه نمیشتي زموږ هیواد په یو ډیر بد حالت کې و. د افغانستان خلک دغه نظام څخه ډیر ناراضه وو او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه وو چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د امانی دورې د سپاسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په سم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایلو استازي هم هغه مهال موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دې زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یوه په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، تاسې زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کېږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځی چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او ترڅنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنې دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص وو او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی وو، هغه زیانونه لیرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم ده وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنۍ دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې دی د هیواد د قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي. او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نلری، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل وسو او همدارنګه اوسنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 ورس کال کې د سمبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول چې همدغه قانون پر بنسټ باندې د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد دی قانوني پړاو ته داخل سوز مشي په افغانستان قانون پیدا کې او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وختت له د هغه ځای چې بیان در شاته د دیني عالمانو سره د غشتل چینه کې اړیکې ولري او شاړي کې د هغه سره ټینګي کې نو غشتل چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټول اسلامي په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد در شاه غشتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یوشمیر خیبر او یوشمیر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل مزار شریف هرات کندهار لوی لارې هم جوړې سولې ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه پنګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسه دوی راکچې پیسه راوستلې په کار باندې ولویدلې هغه پیسه چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلی وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي زیاتره فابریکې جوړې کړلې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنه سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوی هغه ځینونه چې مخکې دغه دولت څخه رامنځته سوی په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل بشو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته سوی ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کوم وخت ورسېدی د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه غیزې د بحران په لمن زولو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ دا چې دغه دولت حکمنی د هر څه ډول پیښې راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلن و د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدې چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر آسیا او نړینو ربر خو ته هم ورسېدلې محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې دغه څخه کار واخیستل سو د افغانستان اقتصادي د کمزوري څخه وساتي دویم نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي غیزه وکړلې پر شوروي اتحاد المان حمله د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپایي او ترڅنګي آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطسولې د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې درلودې هغه سوداګري ټټیکش تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده ترڅنګي ودر داتی توکو د کمیل عمله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړ سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر 15 چنده پوري به لوړ سولې دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داتی بي کنټرول کې او به تنظیم کړی دغه لپاره ډېر کلک تدبیرونه تر سره کړل او ورپسې 15 کلن لومړنی پلان جوړ سو راځو لومړنی 15 کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړی وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چاري د تور سپارل سوي وي د هغه د غشتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشف ورور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي بیا هغه وکاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خواڅخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته تاکي او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخ په خپل شو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللی سول او تر څنګ یې د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته یې میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړنی اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي، نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفي او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسې راسره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو به ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
دا چی پټولو پختنو د ځان نگران دے سمره خستا افغانستان دے وی گران دے سمره خستا افغانستان دے پشان د گلونو چې پردی پور بلدا دا خاور د کابل دا خاور د کابل توکړی پختنو ظلمو پټکو کې بل پول دا دا خاور د کابل دا خاور د کابل پشان د گلونو چې پردی پور بلدا دا خاور د کابل دا خاور د کابل پسترگوی لگو ماں پورته کیږي دا رڼا د چار ګل دا دا خاور د کابل دا پشان د ګلونو چې پرته پور بل دا دا خاور د کابل دا دا خاور د کابل